ستړي مشي ګرانو کتونکو او اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیخ دوام لري. د دې وړاندې کوونکی زه مهوش چلیل
او زه محمد اکرام
یو ری بیا تاسو ته هرکلی وایو. یو شمیر ریپورټونه په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې لرو. نن په پاکستان کې د زیارت ورځ کال 2013 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د ماسخوتن 8 بجې، په کابل کې دی 9 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کے دروازے یو لس بجے دی. اول غوک شے دا مهم خبرونو سٹک ہوتا.
دا ترہگرے دا مالی مرستو دا سار ادارے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان دا حغا مشکوک حوادنو پا فہرست کے شامل کھڑے دے چھے ترہگر ڈلو سرا مرستے کبھی.
او د پاکستان حکومت د مذهبي ډلې اهل سنت الجماعت د مشر احمد لودیانی د اساسونه بندیز لري کړي، او د ترهګرو د نوملړ نه یې هم نوم وستلې.
او د امریکای صدر ډانلډ ترامپ او د روسي سیال ولادیمیر پوتین را روانه لنډه موده کې په باضابطه توګه باندې ملاقات کول باندې راضي شوي دي.
دا او د ترڅنګ یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو، خو اول غوښ شي د خبرونو تفصیل ته.
د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړی دی چې د ترهګر ډلو سره مرستې کوي. دغه فهرست ته ګری لیست ویل کیږي چې د مشکوک هیوادونو فهرست دی. د اف ای ټی اف په ونډه کې د پاکستان په خپل فهرست کې شاملولو دپاره امریکې، برطانیې، جرمني او فرانس رای ورکړې ده، او ترکیې، چین او سعودي عرب یې هم ملاتړ کړی دی. د پاکستان په دغه فهرست کې د اچولو فیصله د فروری په میاشت کې شوې وه، خو پاکستان ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د ګامونو اخیستو ویل شوي، او د دغه ګامونو په عملي کولو سره د پاکستان د فهرست نه وتل شو. پاکستان غړي هیوادونو په خپلو اقداماتو مطمئن نه کړی شو.
او مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت د مشر احمد لودیانوي د اساسونه بندیزونه لري کړی شوی، او په هغه باندې د یوې مدیرې سره د پاکستان حکومت لخوا بندیزونه لګول شوی وو. د نوموړي نوم د ترهګرو د نوملړ نه هم لري کړی شوی دی. او اخوا د پاکستان سترې محکمې د مسلم لیگ نون ګوند د تیر حکومت مرکزی وزیر دانیال عزیز د 5 کالو لپاره نااهله کړی، او هغه به اوس په انتخاباتو کې برخه نشي غسته. نوموړي ته د عدالت د سپکاوي په تور دغه سزا اورول شوې ده. د سترې محکمې د لاهور جسټس مشیر عالم نن دغه فیصله اورولې ده، او عدالت دانیال عزیز ته د عدالت د سپکاوي په تور کې د عدالتي کاروایي پوره کېدو پورې سزا اورولې، او د راتلونکو 5 کالو لپاره انتخابي سیاست څخه نااهله ګرځولې.
د افغانستان په لوګر ولایت کې د سولې په یو غونډه کې 14 شوه ده چې پکې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. بل خواته د ملک په شمال ختیځ ولایت تخار کې په یو سرحدي چک پوسټ باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 14 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د افغان رسنیو تر مخه په لوګر کې نن د صوبې چرخ ولسوالۍ کې ځوانان د سولې د غونډې په موخه راټول شوي، او په دغه مهال په دوی باندې 14 شبه ده. چارواکو د 14 نویت نری خودلی خویلی دی چې په دې کې 4 تنه نور جبل شبی هم دی. تر اوسه دغه حمله دی مواری لاچا په سر نه ده اخستی. بل خواته د تخار چارواکو ویلی چې 13 شپه د چاه اپ په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو په سرحدي پولیسو باندې حمله کړې ده. چارواکو ویلی په دغه برید کې 14 سرحدي پولیس وجل شوی او 6 نور لا بے درک دي. افغان رسنیو د چارواکو د خولې ویلی چې په برید کې طالبانو ته هم مرګ جوړه اړولې شوې ده.
او د امریکای کانګرس تیر ورځ د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا شوې هغه اپیل رد کړې، کوم کې چې یې د کډوالو قانون کې په مکمله توګه د بدلون غوښتنه کړې ده. په کانګرس کې د دغې فیصلې منظورولو باندې 301 مثبتې او 127 منفي رای ترلاسه شوې.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د روسي سیال ولادیمیر پوتین را روانه لنډه موده کې باضابطه ملاقات باندې راضي شوه دي. نن تمره د امریکای وایټ هاوس او د روس کرملین په یو وخت د ملاقات ځای او نیټه اعلان کی. د سرمشریز ملاقات خبري وړاندې د امریکای قامي سلامتیا باندې د صدر سلاکار جان بولټن ماسکو کې روسي مشرانو سره لیدو کاته هم کړی دي. ښاغلي بولټن ویلي روسي مشرانو سره د ملاقات علت یې د سرمشریزه غونډې لاره هوارول وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون د لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. د ترکرې د مالی مرستو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړی دی چې ترکر ډلو سره مرستو مخه نیولو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان خارجه دفتر وایي دی د دغه فیصلې په اړه خبر وو او ویلي دی چې پاکستان په هغه نقطو باندې عمل شروع کړی دی چې د ترکرو پر ضد د ګامونو لپاره ورته ایښودل شوی وي. د خارجه دفتر ویان نن یو ونیس خبری کانفرنس ته دا هم ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په سم لور روان دي او ویلی دی چې د قومي امنیت سلاکار په استعفا سره به د دغه خبرو اترو په مخ په وړاندې باندې تلو باندې کوم اثر نه پریوزي. نور حال پی د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا ډی رادیو په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د چولو پخلی کړی او ویلي چې پاکستان ته چې کم اکشن پلان ورکړی سوی دی پر هغه به عمل جاری ساتي.
یہ اگریمنٹ تبھی ہو گیا تھا اس کے بعد ہم ان سے کوآپریٹ کر رہے ہیں اور ایک ایکشن پلان ارائیو ایٹ ہو گیا. یہ کنسنسس کا یہ ہم نے تب بتا دیا تھا کہ یہ فروری میں کہ اب یہ ہوگا آگے اور پھر آپ گرے لسٹ میں چلے جائیں گے.
د فروری څخه پریکړا سوی و چې په جون کې به د پاکستان نوم د ایف اے ٹی ایف په گرے یا خړ لومړ کې اچول کیږي. سبا به یوازې د دې اعلان کیږي او په دې اړه اکشن پلان تیار سوی دی چې د خبرو وروسته به پاکستان یې اوس عملي کوي. ولې چې د پاکستان سره بل لار نسته. خو دې زیاته کړه چې په تور فهرست کې د پاکستان نوم اچولو اوس څه امکان نسته. د رپورټونو تر مخه ایف اے ٹی ایف په غونډه کې پاکستان په خړ فهرست کې د اچولو لپاره امریکې، برتانیې، جرمني او فرانس رایه ورکړې وه او ترکیې، چین او سعودي عرب یې هم ملاتړ کړی و. رپورټونه دا هم وایي چې د فروری په میاشت کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچولو د پریکړه وروسته پاکستان ته د تراګرو د مالی مرستې د مخنیوي لپاره د ګامونو اخستلو ویل سوي وو او دغه ګامونه عملي کول سره پاکستان د دغه فهرست څخه وتلی سو. خو پاکستان غړي هیوادونه خپل په ګامونو مطمئن نه کړو. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې قومي سلامتي سلاکار ناصر جنجوه د استعفا څخه به د پاکستان افغانستان ترمنځ روانو خبرو یا پر اکشن پلان څه سر نه غورځي. خو د نور ولی محسود د تحریک طالبان پاکستان د مشر ته ټاکنې په اړه د ډیو ریډیو د پښتنې په جواب کې دوی ویل
وی ویل یوز ऑल आवर ریسورسز ټو برینګ ऑल ټیررिस्ट्स ټو جسټس ناٹ وذ سټانډینګ هو لیډز دی ټیررिस्ट ګروپ.
موږ د دې بغیر چې مشریت څوک وي تراګرو ته سزا ورکول د پاره خپل ټولي ذریعہ به استعمالوم. د پاکستان او د امریکا د اړیکو او د مولا فضل الله د وژنې وروسته د پاکستان حکومت د امریکا د تراګرو د عملیاتو د تمو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل ویل
وی هاف ټو ټیک ا لوټ اف پرایډ ان دی انټی ټیرر اپریشنز دټ وی هاف کیریډ اؤټ
موږ فخر محسوسو چې ترګری په زیات کامیاب عملیات کوو او دغه معلومات امریکا سره شریکوو. دوی زیاته کړه چې په مختلفو کچو مثبتي خبرې روانې دي. امریکا غواړي چې پاکستان د هغه ترګرو په زیات کټلې عملیات وکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پنښه کوي او هلته د پبردونو کې ککړ دي. د ریپورټونو تر مخه په دې اړه پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره امریکایي مشر استازي الیس فیلز یو ځل بیا په راتلونکي وني کې د پاکستان سفر کوي.
وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو مونږ د ڈیوا په فیسبوک پانا وی او ڈیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شه. د ترګری د مالی مرستو د سار ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی او د دې سره به د پاکستان اقتصادي چیلنجونه چې دینو دا به ګرانیږي سیوا شیبه او پاکستان که په دې لړ کې کوټلي ګامونه وانغستل نو ډېر مشکلات سره به مخ شي. په دې اړه باندې اقتصاد پوه څه نظر لري یو تفصیلي رپورټ پرې د ډیوا خبریال احسان محمد خان نورو.
د راپورونو تر مخه د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف لخوا پاکستان په خړ فیرس کې شاملولو لپاره امریکا، برتانیا، جرمنی او فرانس رای ورکړی دي چې ترکیه، چین او سعودي عربه هم لاتړ کړي. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر زلاکت خان وایي د پاکستان په دغه خړ نوملړ کې شاملولو سره اندېښنې دي هیواد د یو شمیر چیلنجونو سره مخ شي او په اقتصادی او معاشی توګه زیان عمومی په دې حقلا نوموړی زیاتوي.
زمون اکانومي دومره مضبوطه نه ده کدا سانکشنز ولګي نو زمون اکانومي زمون بیرونی تجارت چې کوم دی هغه هم افیکټ شي. خلک سره چې کوم مونږ لین دین کو قرضې اخلو دا واخلو سپیشلی خلک به بیا پاکستان ته نه راځي په پاکستان کې به انویسټمنت نه کوي. دا دی د اثرات ته وګوري چې یاره ایدی شي پاکستان دین نور سانکشنز په لګي زمون سرمایه چې کوم ده نو هغه په خطر کې ده. دغه دی یو خو به فارن انویسټمنت په پاکستان کې بند دغه شي. انویسټمنت چې کم شونه به روزګاری به سي واشي پاکستان کې. دا ټول داسې دغه دي چې الله دې دي کې چې د دې د افیکټس په پاکستان باندې په دې صورتونو کې ښکار شي.
په پاکستان چې د نړیوالې ورورولۍ لخوا د زنې تندرولډلو پر ضد ګامونه نه غیستو تورونه لګول کیږي چې په دغه کې د حافظ سعید ډله هم شامل ده. سوکچه روان عمومی ټاکنو کې برخه هم اخلي. د دې وړاندې چې اف اے ٹی ایف پاکستان په دغه نوم لړکی د شاملولو د پاره په پیرس کې غونډه رابللې د پاکستان لړمحاله د خزانه وزیر شمشاد اختر هم فرانس کې د دې هڅو د پاره موجود وو چې پاکستان د دغه نوم لړ څخه وساتي. د عالمی اړیکو سړنکار ډاکټر سہیل احمد وای د چین، سعودي عرب او ترکیه لخوا هم د دغه وړاندیز ملاتړ ورستو هغه غنی پاکستان په عالمی کچا د خپلې خارجه تګلارې لوجه یوازې کېدو لوري ته روان دی.
نو خیال ده پاکستان مکمل تنهایی ده په خارجه پالیسۍ په ساته باندې. زما په خیال چې د هر چا حکومت را روان دی په د 2018 الیکشن جولای کې چې کوم روان دی دا غیر پر مشکلات دی. خو د پاکستان خارجه پالیسۍ بدیل بالکل ریوایز کول غواړي او افغانستان سره، هندستان سره، چین سره، ایران سره ټول سره به صحیح تعلق ساتل غواړي. ځکه چې په دې اف اے ٹی ایف کې د را ننوتلو یو غټ لاره چې کومه هغه د هندوستان نه راتېره شوې ده. د هغې په یو پرشر او امریکې سره ملاو شو، پاکستان یې په ګری لیست کې واچولو. نو هندوستان سره به ښه تعلقات ساتل غواړي او هغه به د را روان حکومت خارجه پالیسي چې کومه ده به ډېره زیاته مهمه وي. که چېرې خارجه پالیسي هم داسې پاتې شوه کومه چې تېر 5 کالو کې مونږ ولیده نو حالات به نور هم خرابېږي.
پاکستان چې د دې وړاندې 2012 نه تر 2015 کال پورې هم د ترهګرو د مالی مرستو لارې نه تړلو په سر د سار په نړیوال خړ فیرس کې شامل شوی وو. ویل کیږي د اف اے ٹی ایف راتلونکي غونډه به د ستمبر په میاشت کې بیا ترسره کیږي او که چېرې پاکستان دغه منځني وخت کې کوم مؤثره ګامونه وانه غستل نو په تور فیرس کې به شاملول کیږي چې د داسې کولو سره اندېښنې دي پاکستان په معاشي او اقتصادي کچا زیان عمومي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان میډیا رپورټونه وایي چې د مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت مشر احمد لودیانوی د اساسونه بندیزونه لری کړی دی او په هغه باندې د یوې مودې راهیسې د پاکستان حکومت لخوا بندیزونه لګیدلو. دغه فیصله پخلی د پنجاب موقتی وزیر اعلی حسن عسکری رضوی هم کړی دی. دا په داسې حال چې په پیرس کې د ترهګرو د مالی مرستو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم د هغه مشکوک هوادونو په فهرست کې اچولې دی چې د ترهګر ډلو مالی مرستو په مخه نیولو کې ناکامه شوی دی. په پاکستان کې سلنکاران وایي چې د پاکستان پوځي اسټیبلشمنت اوس غاړي چې ځنې تندربا ډلې مین سټریم پالیټکس یا سیاست کې را دننه کی او یره لري چې را به د پاکستان په سیاست باندې ډیر بد اثر وغورځوي. نور حال پی د اسلام آباد نه تاسو په دې رپورت کې وړاندې کوو.
ملکی او نړیوال مطبوعات د پنجاب ایالت اعلی وزیر حسن عسکری د خلې وای چې حکومت د مولانا احمد لودیانی نوم د فور شیډول یا شکمنه ترهګرو د نومړ نه وخلې دی. حسن عسکری ویلی چې د پنجاب حکومت د کورنو چارو وزارت د دې سپارښتنه د ترهګرې مخنیوي مرکزی ادارې نیکتا ته کړې وه. د پنجاب موقتی اعلی وزیر دا پخلی هم کړی چې د مولانا لودیانی تړلې شوی بینک اکاونټونه او شناختی کارډ هم په ځای کړی شوی دی او دا چې د باندې لګیدلې سفری بندي زونه هم پورته کړی شوی دی. دا په داسې مهال چې د ترهګرو مالی سرچینو تړلو کې د ناکامۍ په سر په دې اړوند نړیوال ادارې اف ای ټی ایف یو ځل بیا د پاکستان نوم خړ لیست کې اچولې دی او د اړوند نه پاکستان کې سیاست مدارانو سیړونکو دا یره څرګندوله چې په کم ډول لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلې پاکستان کې فعالیتونه لري نو ډېره ګرانه ښکاري چې پاکستان به نړیواله ورورولي کانې کړي. د لا قانونه جماعت الدعوه سره تړاو لرونکي او د یو رجسټرډ جماعت د حیثیت نه محروم ملي مسلم لیگ انتخاباتو کې د خپل 300 کاندیدانو د اودریدو پخلی کوي او د پنجاب ایالت اعلی وزیر زیاته کړی چې انتخابي کمیشن به اوس دا فیصله کوي چې د مولانا لودیانی جماعت اهل سنت د انتخاباتو کې برخه اغستل شي او کنه. د مولانا لودیانی جماعت اهل سنت فرقایز جګړو او بیا په ځانګړي توګه شیعه مسلمانانو په وجنه تورن دی او پاکستان حکومت په دې بندیز لګولی و. خو د دې باوجود د یاد ګوند سره تړاو لرونکي یو شمېر کاندیدان نه هیواد بیلابیلو برخو څخه انتخابي نامزدګۍ فارمونه جمع کولو کې بریالي شوي دي چې پکې د جماعت یو نوموړي مشر اورنګزیب فاروقي هم د کراچۍ نه خپل نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي. د دفاعي چارو سیړونکي جنرال ریټایرډ طلعت مسعود د مولانا لودیانوی په ضد بندیزونه پورته کولو حکومتي پریکړه د تندره وړلو راتلونکي انتخاباتو کې برخه اخیستو سره تړي.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو سیاست میں لانے سے یہ جو پرانی سوچ ہے اس میں تبدیلی آئے گی, کہیں یہ انتہا پسندی جو ان کی ماضی میں تھی وہ کہیں نہ رنگ دکھائے, بس یہ خطرہ رہتا ہے.
دے وائی دا سی گنلی شی چی دا پاکستان سیکیورٹی ادارے لا قانون اڈل کامی بہیر تر اتلو لا پار دوی انتخابی میدان تر اکو زول غواڑی. خود طلعت مسعود په خبره دی نه ویني چې ګنې د پاکستان اولس به دغه تندره وډلو په حق کې فیصله ورکړي. طلعت مسعود زیاته کړه چې پاکستان کې دا سوچ لرلی شي چې تندره وډلې وسلوال کاروایونه اړولو لپاره انتخابي او جمهوري نظام کې دوی ته ځای ورکول پکار دي. خو طلعت مسعود وایي چې ورسره دی په دې هم یریږي چې اسنه دغه سختدریز عناصر خپل سوچ په سیاسي میدان کې هم ورته پول پیل کړي چې لکه بلې پاکستان کې د سختدریزه مفکورې د لا نور خورېدو یره ده. که څه هم دا ځلې د پاکستان موقتی حکومت د مولانا لودیانی په ضد بندیزونه پورته کړي دي, خو پاکستان کې په حکومتي کچه د تندره وډلو سره د نرمۍ دا کوم لومبه مثال نه دی. او د دې وړاندې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د کورنو چارو مرکزی وزیر سره د مولانا لودیانی د ملاقات په سر هم ټول هیواد کې سخت غبرګون په لیدو کې راغلی و. او د کوټې هسپتال تر هغه حمله د پلټنو لپاره جوړ کمیشن دغه ملاقات د پاکستان د حکومت لخوا د تر هغه په ضد ملي تګلارا باندې او سوالیه نشان بللی و.
ګرانو د محبتن کو اور جن کو وائس اف امریکا ڈیوا ٹی وی الویا خیبر پختونخوا خبری برخہ دا وقت واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ نیخ پنی غدوام لري وړاندې کو یو بل رپورٹ دا خیبر پختونخوا کوزی کورمی مخیزه سیم کی کال دوزرا وم کی دا ترهګری او دې سره تړلې مسلو له وجې هلته عملیات شروع کېدو له وجې خلکو د سیمې نه کړې کړې وې. دا خلک کال 2012 کې واپس خپلو کورونو ته راغلل، خو دی وایي چې اوس پورې په سیمه کې بنیادی اسانتیاوې نشته او حکومت لخوا دوی ته چې کوم د تاوانونو ورکولو ژمنې شوې هغه هم بله پوره نه دي ورکړې شوې. د دوی مسلو په اړه، د دوی ستونزو په اړه دوی د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری سره خبرې کړې. دا تاسو وړاندې کوو.
ایمو نما حاج رفیق تے کوم بنگش مخیزه سره ایمو تعلق تے توست خاب اختر پاته دے 2011 کی مو پسیرو روش وا دی کی تقریبا مو تدری در لک روپے چیک میلو شو خغه تقریبا او یا پیسه د خلکو ته میلو د دیش پیسه د اوسا پوتی دی او د نورو سکومو اپریشن دوران کی نورو خلکو ته کومي مویزه میلو دی هغه په نسبت مو در لک روپے دی نمود مو د اعلی چرواکو نه دا غختنه کو ته د نورو سکومو قبایلو ته چلور لک روپے امدادی چکونه میلو دی نه دغه غسره د مو برابر کړی شو.
ز مرادیم د مخیزه بنگش کوم سره تعلق ساتم. په ایولسم دولسم کې ځکه لو پسی وشو نو هغه به وجود چې و پسی وشو دلته هیڅ قسم سہولت نه و، هیڅ قسم سہارا نه و، ټینټ پورې شای نه و. خو لکه څنګه تاسو ته پاته ده سرجی تاسو هم لیدلو چې دلته اوس دومره ستونزې دي چې په دې علاقه کې څلورو پنځو کالو کې نه دي صحت چې تمرکز جوړ شو یو ډسپنسری پورې شای نه شو جوړ موته چې موږ فرسټ ایډ ورکې وکړو سرجی. او بل اور کی دغه مسالې به خښوی دي تعلیم دو پوره مو ته ډېر مشکلات وو او بجلی خو سړي توسي ولی د څنګه اوس هم په لرګیو کې جوړه کړی دي، لرګیو کې کم به منشته خپل مزون ته مو جوړه کړی دي اغه نه کار خلو. نور ډېر مسالې دي مواصلات او ډېر مسالې دي ایکسچینج وو دلته جی مو ګوران شوې دي یا غو سه پر هیڅ ونه شو. او بل مو غټه خبره دي لیاري ډېر غټه ستونزه ده سمو دي نیم کیلومتر سفر بجای 13.26 کیلومتر مو په یو بلې راکې تویګو او مو ته نیم کیلومتر کې مو پال نه جوړیږي دا ډیره غټه ستونزه ده. شنوري صاحب
زه ملک پیر زیر شاه د مخیزه قوم پیرانو کلینه دا خبره کوم. پہلا خبره دا غره چې مونږ کوم کاروبار وو د کندری وای مو کوم بزنس تجارت په مکولو ام مکمل تور سره تبو شوه دي مو زرات بالکل تبو شوه دي مو بچی کوم دي 5-6 سال مو بچی تعلیم نه پوت شول او د ګر سکول نه کوم دي مو ولاند شاړ ویران پرته دي مو ګر کوم دي بچي هغه ټول سره تعلیم نه محروم پوت شوي او مو هسپتال په مظفرپور کې هسپتال وو هغه بنیاد نه ډنګ شوه دي منځوري خښې دي خدای خبر دي دا به کله جوړيږي. مو خپل مخزه علاقو کې خپل ځان د پاره او یو هسپتال غوړ ځو کې مې بیس ډاکټر یو بیس ډاکټر ورکی چې بده سہولیات مو ته ټول میلو شي او کاروبار بالکل تباہ شری مو ته رب ته د حکومت نه مو ته اپیل کو چې مو ته رب ته خاص توجه وکړل شي.
ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا مخیزه کوزا کورما.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي مشر او د پرایوټایزیشن پخوانی وفاقي وزیر دانیال عزیز د 15 کالو لپاره په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره په دې وجه نه اهل کړی دی چې هغه د عدالت سپکاوی کړی دی. دانیال عزیز وروستو میډیا سره د خبرو په وخت ویلي دي هغه کله هم د عدالت سپکاوی نه دی کړی او دا چې دغه فیصله خلاف به اپیل کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوو.
سپریم کورٹ درې کسی بینچ د دانیال عزیز پر ضد د عدالت د سپکاوی قضیه کې د مئی په درېمه نیټه فیصله محفوظ کړې وه او نن د بینچ یو قاضي مشیر عالم د ته د عدالت پاسې دو پورې د عین شک 224 د لاندې سزا واوروله. په عدالتي فیصله کې ویل شوی دی چې د قانون د لاندې او سزا یافته کس انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. وروستو میډیا سره خبرو کې دانیال عزیز د عدالتي فیصلې پر ضد د بیا کتنې خواست جمع کولو اعلان وکړو. د ده وینا وه،
عدالت کسی آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ میں اور میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہم نے عدالت کے ہر فیصلے کو منوان امپلیمنٹ بھی کیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی. اختلاف کرنا ہمارا حق ہے، وہ ہم ضرور کیا ہے اور کرتے رہیں گے. اس موقع پہ آ کے یہ فیصلہ آنا جبکہ الیکشن پوری اپنی گرما گائش میں ہے، ظاہری بات ہے اس کا اثر پڑے گا میرے حلقے کی عوام
چما چرے ہم دا عدالت سرغڑونا نہ پڑے اور نہ زما گن اختلاف قول دا ہر چا حق دے دا اوئی چ پدا سے موقع دا فیصلہ رات لل با ضرور زما پہ انتخاب اثر اچوی یاد دی وی چ دا فروری پہ دویما نیٹا سپریم کورٹ دا عدالت مخالف وینا اس خود نوٹس کیس کے دانیل عزیز تا دا عدالت دا سپکاوی نوٹس ور کڑے ہو بلخوا پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پٹول ٹاکنو کے برخا قصو پہ حوالے سرا دخپل نا اہلیت فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے چیلنج کرے دا شاہد خاقان عباسی پرون الیکشن ٹریبیونل دا قومی اسمبلی چوکائی این اے وہ پنزوس مری نا پا عام ٹول ٹاکنو کے برخا قصو نا دا ٹول عمر دا پارا نا اہلا گرزو لے ہو لاہور ہائی کورٹ کے جمع کریشی وی خواس کے پخوانی وزیر اعظم دا دریس پل کرے دے چی الیکشن ٹریبیونل سرا دا نامزدگی کا غزونا دا منظورولو ایرت کولو اختیار خوشتا خودوی سرا دا یو کینڈید دا ٹول عمر دا پارا نا اہل گرزولو اختیار نشتا دنا اہلی پے بل قضیہ کی لاہور ہائی کورٹ دا پی ٹی آئی وایان فواد چودھری پا عام انتخاب کی برخا قسطو دا پارا اہل گرزول دے ایڈوکیسی بینچ دا فواد چودھری دا نامزدگی کا غزونا رد کولو پا حوالے دا اپیلیٹ ٹریبیونل دا فیصلے اور اون اوکڑا او دا اپیلیٹ ٹریبیونل فیصلے معطل کولو نا پس دریم جولائی پورے دا وفاقی حکومت او الیکشن کمیشن نا جواب غوستے دے دا خواست کون کی ویناو چے الیکشن ٹریبیونل دا حقائق و پرزت دا دا کاغذونا رد کری دی بلخوا دا اطلاعات و موقتی وزیر بیرسٹر علی ظفر ویلی دی چی حکومت پر راتلون کی ٹول ٹاکنے پا پر امن و شفاف طریقے سرا ترسرا کولو دا پار الیکشن کمیشن سرا ہر رقم تعاون کوی چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رضا خان سرا دا ملاقات نرستو میڈیا سرا خبر و اترو کے دا دا ویناو
تو جو ہائیلی سینسٹیو ہے جو اقدامات کرنے ہیں وہ کیے جائیں گے چاہے پاک فورس کو استعمال کرنا پڑے چاہے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو استعمال کرنا پڑے اتنا آپ کو میں اشور ضرور کر کہ یہ جو بھی پولنگ اسٹیشن پہ ریکوائرمنٹ ہوگی جتنی بھی سیکورٹی کی وہ دی جائے گی
بے پلوا اور شفاف انتخابات دپارا دا سیکیورٹی چسمر ہم ضرورت بھی حغب اور قولشی اور دے لڑکے حساس پولنگ اسٹیشنوں باندھے با امنیت فرضۂ ساتل و دپارا برابر انتظام قولشی دا دا ویناوا چ دا موقتی حکومت کار صرف آزاد بے پلوا اور شفاف انتخابات قول دی
وائس آف امریکا ڈی وا ٹی وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخی تا غوگی پا ٹی وی سکرین دی هم گوره مراندی کو یو بل ریپورٹ د جولای پا شپڑا سمنی تابا دا امریکا صدر ڈونالڈ ٹرمپ او دا روس مشر پوٹین ترمینزا پا فنلینڈ کے ملاقات کی گی هم پا دیر باندی دا ڈی وا همکار مجاہد جوادی ریپورٹ مراندی کئی
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای په 14 نیټه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې د لومړي ځل لپاره سره وویني. د دغه سرمشریزي خبر د دواړو خواو لخوا یو ورځ وروسته له هغې تایید شو کله چې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د پوتین په ګډون له لوړپوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د دغه سرمشریزي په اړه یې ورسره خبرې وکړې. بولټن د شروع چهارشنبه په ورځ په ماسکاو کې نړیوالو ژورنالیستانو سره د وی خبري غونډې پر وخت وویل ولسمشر ترامپ لما وغوښتل چې د ده او د ولسمشر پوتین د ممکنه لیدنې په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړم. ښاغلی بولټن وړاندې وویل زموږ او د روسیې ترمنځ له شته توپیرونو سره سره ډېرې داسې مسلې دي چې ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین فکر کوي په ګډه ورته د حل لار پیدا کړي. آیا له دې سره به څوک مخالفت وکړي؟ څارونکي د بولټن پاړه چې یوازې د تیرې میاشتې راهیسې د سپینې ماڼۍ لپاره د سلاکار په توګه ټاکل شوی وایي دی له ماسکاو سره د ملګرتیا په برخه کې د یو پیغام رسوونکي په توګه غوره شوی. د بوش د پخوانی اداري چارواکي د روسیې په اړه چلند کې د بازانو په څیر ګڼل کېدل چې په ټاکنو کې د لاسوهنې د وسلو په کنټرول او یو شمېر نورو مسلو کې یې پر کرملین سختې نیوکې کولې. بولټن د خبرلانو لخوا د خپلو هغو پخوانیو څرګندونو له امله وننګول شو کوم چې ویلي وو ولسمشر پوتین درواغجن دی. خو بولټن وویل د هغه پخواني بیانونه د ملي امنیت د سلاکار په توګه له اوسنۍ دندې سره اړه نه لري. بولټن زیاته کړه زه اوس د ولسمشر ټرمپ سلاکار یم او دا د هغه اجنډا ده چې موږ یې پر مخ وړو او زما هغه اجنډا و چې ما پر مخ وړله. په راتلونکو څو اونیو کې به دا پوښتنې کېږي چې په دې دومره ژر راتلونکي سرمشریزي کې به کوم غوڅ تړونونه وشي. څېړونکي وایي د هرې سرمشریزي په اړه په میاشتو میاشتو پلانونه جوړیږي، مذاکرات کېږي او لاره ورته هواریږي. بولټن وویل هغه تمه لري چې د دغو مسلو په اړه به په راتلونکو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او د هغه د روسي سیال سرګی لاوروف ترمنځ خبرې وشي. دواړه غاړې به په خپلو کې د خبرو لپاره ګڼې مسلې ولري.
گران اردوونکو د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه کې تاسو ته محمد اکرام هرکلی وایم. په پاکستان کې دا وخت کې یو شمیر پرمختګونه په سیاسي میدان کې روان دي، نه صرف په سیاسي میدان کې بلکې د ملک نه بهر په پیرس کې چې د ترهګرۍ د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس کومه غونډه روانه وه، په هغې کې هم د پاکستان نوم د هغه ملکونو په مشکوک فهرست کې اچولې شوې ده چې د ترهګرو مالی مرستو مخنیولو کې ناکامه شوې ده. پاکستان ته د دې وړاندې هم د فروری او مارچ په میاشت کې یو وخت ورکړل شوی و چې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، خو تر اوسه پورې دا چې کومه غونډه روانه ده په پیرس کې شپږ ورځنۍ، په دې کې هم پاکستان فاینانشل اکشن ټاسک فورس نه دی مطمئن کړی چې د ترهګرو پر ضد یې کوم کوټلي ګامونه پورته کړي وي. د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي دوی د دغه فیصلې نه خبر دي او دا چې دوی د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کوي، خو دا په یو داسې وخت باندې چې په پاکستان کې انتخابات را روان دي د جولای په 15 نیټه باندې، او د هغې وړاندې نن یوه بله فیصله مخې ته راغلې ده چې اهل سنت والجماعت په پاکستان کې د هغې په اړه فیصله داسې مخې ته راغلې ده چې د پنجاب حکومت فیصله کړې ده چې دغه ګوند او د دې د مشر مولانا احمد لودیانوی چې کمی اساسي دي هغه دی بیرته پرانستې شي، او د دې ترڅنګ شیډیول سی کې چې د دې کم نمونه لیکلی شو هغه د دې نه وباسلی شي. شیډیول سی د ترهګرۍ پر ضد د یو قانون دفتر چې د هغې لاندې په یو ډله باندې ډېر بندیزونه وي، هغه د سار لاندې وي، هغه به وخت په وخت باندې پولیس تانو ته خپل رپورٹ ورکوي. دغه فیصله په پاکستان کې د سیاست په یو ډیر نازک وخت کې کیږي، او د دې هر څه ترڅنګ د پاکستان سپریم کورٹ په وروستیو کې یو شمیر فیصله مخ ته راغلي دي چې په هغه کې سلنکاران وای د پاکستان یو غټ سیاسي ګوند مسلم لیگ نون په زور باندې د واک اختیار نه د لری کولو کوشش کیږي. نن یوې نړیوالې معتبرې مجلې دی اکانومیسټ هم په یو خپل خبر کې ویلي دي چې د پاکستان پوز نواز شریف د سیاست نه بهر ساتلو لپاره هر ټریک یعنی هربا استعمالوي. په ټویټر باندې یو شمیر سیاسي سړنکاران او پوهان خپل نظر ورکوي. ګل بخاري چې هر ډېر په ټویټر باندې فعال ده هغه وایي چې په پاکستان کې چې دا اوسنۍ کمی روسي فیصلې را روانې دي دا بالکل ډېره ښکاره د دلی ده په انتخاباتو کې، او داسې انتخابات به اولس ته د منلو وړ نه وي. په دې باندې به خبره تر کو زمونږ سره په سټوډیو کې زمونږ همکار بیروز خان صاحب هم ناسې. بیروز صاحب تاسو سلمو شوي په خیر علي
ډېره مننه، خوشحاله اوس.
بیروس د فاینانشل اکشن ټاسک فورس فیصلې ته به مرازو چې په پاکستان باندې به د دې کم اقتصادي اثرات به خراب شو. پاکستان د ترهګرو پر ضد ورته ویلی شو چې کوټلي ګامونه پورته کړي، پاکستان هغې کې څه ویني، څنګه کامیاب شوی دی او ولې ناکامه شوی دی؟
مننه او زمونږ ګرانو کتونکو ته اوریدونکو ته هم نیکې هیلې او سلامونه. پاکستان دا خبره د سخکاری چې دومره پسندیدګی نه دا خسته، او دا غي خکارا مثالونه دي. مثالونه دا دي چې د ملګرو ملتونو یا د یونایټیډ نیشنز سکیورټی کونسل لخوا چې کوم پیژندل شوی تنظیمونه یا کوم خلق یا کوم هغه کومې داسې ادارې چې هغه په دغه په مختلفو نومونو باندې په پاکستان کې لګیا دي کار کوي د ډېرې مودې نه، د هغې لکه یو سل او شپېته غالبا یو کم څلوېښت هغه نومونه دي. بیا معلوم نمونه چې کوم د تنظیمونو دي د ملګرو ملتونو لخوا هم د امریکا لخوا هم د دوی د پلویانو لخوا هم، نو هغې په پاکستان کې بیا چل ورسره دا وکړو چې هغوی نومونه ورته بدل کړل. کارونه خو ماغ روان دي، کارونه نه دي ودرېدلي خو نومونه ورته بدل شول. او د پاکستان چارواکو د چا چې دا پالیسي خپله کړه د هغې دا وګڼل چې ګنې موږ کولی شو تر اوسه چې مو څومره یعنی په دغه د ترهګرۍ په جنګ کې کوم رول لوبولی دی د هغې په بنیاد باندې موږ کولی شو چې دغه خلکو ته یو قسمه اطمینان ورکړو. خو هغه د ترهګرۍ په جنگ کې هم د پاکستان چې کوم ریکارډ په اخر کې راووته نو هغه هم اوس د منلو وړ دنیا ته نه دی، ځکه چې د پاکستان نه خو دا تمه وه چې د ترهګرۍ په جنگ کې دې ملاتړ کوي. اوس ټوله نړۍ لګیا دی چې پاکستان خو د ترهګرۍ د بنسټګر دی، یعنی د پاکستان پوره پالیسي چې کومه ده څنګه چې د امریکایي چارواکو دا ویلي دي چې پاکستان د خارجه پالیسي په توګه باندې یو 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 ټول چې ورته ټکه استعمال کړی دی، یعنی ترهګري کاروي به د ټولو دغه ته چې سړی وګوري نو په دې کې که کچرې اختیار د یو منتخب حکومت وي د یو سویلین حکومت وي نو دا امکان بیا و چې داسې کوټلې ګامونه پورته شي.
بیروس ستاسو خبرې کټکو خو زمونږ سره چې کوم میلمه دی هغه موږ ته په لاره باندې ومدرې زمونږ یې ډېره مننه کوو. سفر کې هم دی پروفیسر زلاکت خان صاحب زمونږ سره په پروګرام کې راغلی دی، د پېښور د اکنامکس ډیپارټمنټ چیرمین دی. پروفیسر صاحب تاسو تسلیم شوای په خیر علی.
السلام علیکم.
ډیر مننه پروفیسر زلاکت خان صاحب موږ له وخت را کولو او تاسو موږ ته پته د سفر هم کوي، خو ډیر مننه تاسو د قیمتي وخت او تاسو د پوهې چې زمونږ اوریدونکو هم خبر کړي. پاکستان نوم فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې په کوم ګری لیست کې اچولې ده، ګری موږ ورته خل فهرست وکړي چې حالت په خلک ځکه نه پوهیږي چې ګری د انګریزي لفظ دی، نو دلته هغه دی چې مشکوک ګڼل کیږي. لږ مو په دې باندې پوه کړئ چې په ګری لیست یا فهرست کې د پاکستان د نوم اچولو مطلب څه دی او د پاکستان لپاره به د دې امپلیکیشنز او اثرات څه وي؟
ډېره مهرباني دي مشکرم. دا خو دي دا FATF چې دی ګری لیست، د دې مطلب دا دی چې هله دي یو ملک ګری لیست شو چې د دې نه پس بیا بل سټیپ دی نه یو بلیک لیست دی. هیڅ دي ګری لیست مطلب دا دی چې یو ملک فینانشل سیستم چې کوم دی هغه په داسې دغه کې وي چې هغه کې سټریټیجیک ډیفیشنسیز وي او هغه فینانشل سیستم کې دی نو هغه د منی لانډرینګ انکریج کوي او ټیرریس اکټیویټیز چې دی نو هغه فینانس کولو یو ذریعہ. او زه د دې خبره ومه کوم چې الحمدلله د پاکستان بانکینګ سیستم چې کوم دی یا فینانشل سیستم چې دی نو هغه ډېر ساوند دی. اوب دې چې هغه کې به ډیفیشنسیز وي او دغه مخکې پاکستان په دې لیست کې چې ولې شي 2012 نو اخر 2015 پورې پاکستان په دې لیست کې وو او بیا 2015 نه پس پاکستان دې لیست ته اوسه او بیا د امریکا او برتانیې چې کوم دی نو دا یو موږ چلولا او دا کوم چې دې چې دې په دې کې با اږي دا وو کو چې یاره پاکستان چې کوم دی نو هغه و څنګه چې ډیفیشنسی شته د پاکستان په فینانشل سیستم کې هغه د منی لانډرینګ انکریج کی یا چې د اوی په وجه باندې او ټیرر اکټیویټی چې کوم دی هغه د فینانس کې دی. دا خو هغه مختدی نه پاتې کوم دی د بلیک لیست کې کرنټلی په بلیک لیست کې صرف د ممکنه چولې شي یو نارت کوریا او ایران کې هغه سره ډېر سانکشنز لګي. خو زه هم په تاسو دا خبره ومه کوم چې کله د امریکا نه پاکستان 2012 نه واخلې تر 2015 پورې په ګرولس کې وو د دې په وجه چې پاکستان چې کوم نه ډېر ځات افکټیو نو او ماغه چې زمونږ په ټریډ روانو زمونږ فینانشل اکټیویټی چې کوم دی نو هغه روان وي او دمل تجارت او دغه باندې ډېر دغه خو بهرحال فرق نه پرېوتي خو بهرحال دا د کنسرن دی او کنسرن خبره ده په کارداري د کوم ریزن د روزي نه پای کې اسپیشلی دغه چې کوم ارګنایزیشن یو جماعت دا وا او یو دغه مخکې دا د چاهي فلای انسانیت فاونډیشن دا امریکا یا یو پاکستان
تاسو دا دوا ملکونه یاد کړل د پاکستان تاسو چې بینکینګ چې کوم نظام دی هغه ډیر ساوند دی په پاکستان کې د هونډي او د حواله کاروبار هم کیږي او خاص کر به په میډل ایسټ منځنی ختیځ کې هم ملکونه دي هغه دینه هم په ډیر جات خلک پیسې لګی را لګي هلته کې کم لوپ هولز دي چې په هغه په ترو باندې هم دار سکیږي او کم نور زینه دي چې پاکستان تویل شوی دي چې هغه هم ریګولرایز کی
دا هونډي یا حواله سیستم چې موږ ورته وایو کنه دا د سب کانټیننټ یو ډېر پخوانی پریکټس کیږي دا صرف په پاکستان کې نه په انډیا کې دی یو سب کانټیننټ چې کوم دی نه دا یو د سیستم دی او دا د حواله باندې دا پیسې چې کوم دی یو بل نمبر ته ټرانسفر کیږي او دا اږي تاسو ته خاص کر د میډل ایسټ خبر وکا میډل ایسټ کې چې په ځکه پاکستاني لیبر کار کوي دا وکي اور دا اہی خپل پیسی تھی ہولڈنگ یا تھرو حوالہ راستے تو اہی ریزن از دی کہ کافی سن پیمنٹ فرام دی ڈینر اس کی الٹر کی تو دا وچ کم دے دا اہی کی کما دا ٹرانسفر فی اخری ہوندا یا حوالے والا نو اگر دی آفس ان پیمنٹ مکمل دی کہ ہم دا خپل بینکنگ سسٹم یا دا ٹرانسفر کم دے دا من دے دے خو فیسیلیٹیٹ کی حکومت دیتا دا وہ ورک کے پڑے دا چیز وغیرہ تر کی نکاتی حد پورے دا کم ریمیٹنس وغیرہ چے دا باہر نہ رہی دا ان ڈی او والا بڑا ڈسکر چھی او اکی دا کنسرن خبر ہے کم کی داخل خبر ہے دا ایس اے والا یا دا وچ یہ دا فائنانس ریس ایکٹیویٹی فائنانس کی دی نو اگے کی یہ میجر رول دے حوالے ہو گئی ہوندا سسٹم دی کمر سنگ کی تا سار کو دا صرف پاکستان کے میں دے تھو دا سب کنٹیننٹ دا رول پاپولر چیئرمن دی چې هغه دا په ذریعہ باندې دا چې کوم نیو ترانسفر کیږي
ها
دلته زه تاسو ته دا خبره وکم پاکستان دایمن په ګریل لیست کې د اچولو دا چې کوم دی نو دا پاکستان پرشرایز کول دي دا چې سټ فیچر دا کوم ارګانایزیشن چې یو ان د کلیر کلی دی چې دا ټیررست ارګانایزیشن دی او د دې سره اقدامات کوي تاسو سټ فیچر کې یو دا د دې اکټیویټی چې کوم دی دا ختم کوي یا په دې باندې دینو لګوي نو دا خبره دې ته چې پاکستان د پرشرای شي او د دې پرشر اچولو په اړه کې کتا چې په یو ډول نه چیرې پرزیدنت سره یو اول دې چې شکر دې دا سکیورټی ایکسچینج کمیشن اف پاکستان او پرزیدنت سره دا وکړې او چې دا هغه دا دغلان دې دا سټپس پر دې د خلاف چې کیږي دا نور کومه دې کمیشن دې هغه وکړي چې راځي پاکستان پاکستان ہر غیر قانونی چینل څو د پیټي ټرانسفر کیږي په اړه کې انوال دي د هغې د مخنیوي په اړه کې دا کثرت بانک اف پاکستان شو ان دی نارکوټکس فورس شو سایبر انویسټیګیشن ایجنسی نېشنل اکاونټیبلټي دی راځي هغه ادارې چې کوم چې په پاکستان کې د دې قسمه د مخنیوي لپاره کار کوي او دا کوي نو کدا ادارې انکریج کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی
اقتصادی چارو ماہرم یہ په تیر وختونو هم کوم موازنه وکړي چې په ګری لیست کې پاکستان هم اچولې کیږي، نو په پاکستان کې به په انویسټمنت یعنی په سرمایه کاری باندې د بهر ملکونو نه په قرضو اخستو یعنی IMF یا ورلد بینک نه په قرضو اخستو او د دې ترڅنګ پاکستان د پاکستان لپاره په بهر ملکونو کې په اپورچونټیز یا په موقعو باندې څومره اثر پریوزي؟
ډېرې جی څنګه ماتا سمخ ارزه کې چې 2012 نه واخې 2015 ټول پاکستان چې کوم دین هغه په ګری لیست کې وو، ان سپایټ اف دټ چې پاکستان هغه وخت هم یورو بانډ قرض اخیستی، انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشنز نه قرض اخیستی، سکوک بانډ په مډل ایسټ کې شو کړی او پاکستان په دې بانډ یورو بانډ او دغه بانډ قرض اخیستی، نو دا سلسله خو به اوس هم دغه سي دغه وي، خو دا لکه خبره نه ده د او په دې باندې کنسرن پاکستاني کارون دي سرکار دي چې اږي ته دا د ریشي چې په دنګل باندې موږ پاکستاني پاکستان په ګریل کې واچولې شو خدای نه خاص ته بیا مختلف شي په بلیک لیست لاړ شو بیا پاکستان باندې څو د انډر د امبريلا فیلن چې کوم دي سانکشن ولې دي نه زموږ د سيتي دي په ایران باندې دا سانکشن ولې دي دي یا دي دي نو ایران چې کوم دي زموږ په نسبت باندې ډېر مزید نئی شکل لري دا اکونومي ډېر ښکاره ده، نو اږي خو دا سستین دی چې زمونږ د کار دا د ډېر ګران شي، موږ انویسټمنت خلک هغه مونږ ته روي دا چې اږي دا ځین چې د ما انویسټمنت ورته کې وري پاکستان نو په ګرین لیست کې یا په بلیک لیست کې خورا نه خاصه دا شاته په دا خبرې کې یره دا خو پاکستان چې کوم دی نو د انویسټمنت لپاره چې کې ور ملک نه دی، نو دا هغه په دغه شی په زمونږ په انویسټمنت نه راځي، دا چې زمونږ په انٹرنیشنل ٹریڈ باندې اثر دی او هغه اثر به دی یاره موږ د دې پوزیشن کې یو څه فرق کوم چې فور ایگزامپل ټیکسټایل پروډکټس یا سرجیکل انسټرومنټس چې کوم زموږ دی د غوي لیدر پروډکټس موږ ته د غراتي اړیدم پر دې شت چې یاره دا ماته په سبا د شی د لیور کیږي یا نور سانکشنز د ټولګي عمل باندې بیا دا تجارت به ختم شي، دا شي دا خو ډیر نیچرل خبره ده چې زموږ د اکونومي دا د بهرنی اثرات خلی زموږ انټرنیشنل ټریډ په اړه چې دی انټرنیشنل فینانشل انسټیټیوشن چې کوم دی او ایبا موږ ته په اسانه باندې یا دا ورو کړی را کوي نه یا په ډیر ځان شرایط راځي ته باندې را کوي، دا غسی د لچې دی انویسټمنټ باندې را نیوکه چې خلک په خپل انویسټمنټ کې ګور نه ګرځي.
سمه ده، ډیر مننه پروفیسور زلاکت خان سپتا سو موږ لا وخت را کو ساسو، ډیر مننه. گران اردن کو دا پروفیسر زلاکت خان صاحب دا پیخبر یونیورسٹی دا اکنامکس یا دا اقتصادیاتو دا شعبے چیئرمین او مشر منگ سر اسی گئی زو یو وڑو کشان دما اخلو او بیا با خپل پروگرام مخبولان دی بوزو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. راځو بیرته بیروسب سره د منګسر په سټوډیو کې ناسې. بیروسب، نن چې کما یو بل په پاکستان کې ډیولپمنټ شوی دی، پرمختګ شوی دی، هغه د اهل سنت والجماعت یو مذهبي ډله ده، د هغې د مشر مولانا احمد لودیانوی د اساسونه بندیزونه لرې کړل شوي دي او شډیول سي په پاکستان کې ډېر مشهور دی، د ترهګرۍ پر ضد یو دفعه ده چې د هغې اعلان دی، یوه ډله د سار لاندې وي. سوینه په دې باندې په پاکستان کې په سیاسي توګه باندې خاص کر د سیاسي ډلو او د سلنکارانو سر ریاکشن مخ دراتلی شي یا رغله دی چې دغه ډلې ته په یو داسې نازک او مهم وخت باندې د فعالیتونو اجازه ورکول او د هغوی اساسي خلاصول داسې پیغام ورکوي.
ومن څنګه چې موږ خبره کوله تاسو د پاکستان سنجیدګۍ ته وګورئ چې په پیرس کې دومره لویه غونډه روانه ده، پاکستان د شپږشتو نقاطو سره راغلی دی او پس د څه په سر ده؟ هم د دې لودیانوی قسمه خلکو په سر باندې ده کنه. پاکستان نه د دنیا غوښتنې څه دي چې کوم دغه تنظیمونه دي د دې د فاینانسینګ تاسو مونږ ته وښایئ. د دې لکه مثال په تور نن احمد لودیانوی دی، مولانا احمد لودیانوی د تجارت ورکو ادا د شیډول سی خبر چې تاسو وکړه پولیس کې او د پد نمبر 10 نمبر 10 سی او د پد چې کوم سړی مجرم وګرځول شي نو هغه به بیا په ورځ کې یا په یو ټایم تور کې چې خامخا په تانې ته ورځي هغه به خپله حاضري
لري.
دغه شانتي د دې شیډول سی یا سکیډول سی د لاندې د دې قسمه تنظیمونو اوس د په دې وخت کې چې د پاکستان په اړه باندې نو مهمه فیصله کیږي د دینا مخکې د نورو ته تنظیمونو ته هم دغه اجازهتونه ورکړل شوي دي. د الله اکبر په نوم باندې چې کوم یو ګوند دی هغې ته په خپله د چې چا دغه دی حافظ سعید دی د هغې ډلې دا ویلي چې موږ 200 کسان کړي دي.
بالکل 215 د ملي مسلم لیگ دی چې د الله اکبر تحریک سره په سیټونو باندې اډجسټمنټ هم شوی دی.
دا ټوله د دنیا اوس چې دي لکه د فورن ابزرورز برازي مثال کدا الیکشن خا په الیکشن باندې په خپل باندې ډیر لوی نیوکه دي چې دا الیکشن لا کوم قسم الیکشن روان دي. خو دې ډلو ته اجازه ورکول چې کوم دي د دې معنی ده چې پاکستان دې ته نه دی تیار چې دې تنظیمونو نه لاس والی ځکه د پاکستان سټریټیجیک اسټس دي په انګریزي کې چوتوې د دې د اساسي دي. خو د دې فیصلې چې کوم دي د دې به اثرات په پاکستان سي د دې په پاکستان باندې اثرات دغه لکه نن به مثال ورکو درې ملکونو په فروری کې د پاکستان سره چین او ترکی او سعودي عرب د امریکای د دباو د لاندې په شاشو چین پاکستان ته په ښکاره وویل چې مونږ تاسو ناکامه یې تاسو د موقف چې کوم دی دا د ناکامۍ سره مخ دي مونږ ځان امبرس کول نه غواړو نو مونږ تاسو سره مګتیا نه کوو. نو د چین تم مننه وویل او بیا ترکی تم په خصوصي توګه مننه وویل. خبر هم دره چې پاکستان یوازې پاتې شو دا او تاسو وګورئ د پاکستان خساره یعنی د پاکستان د لګښت او د آمدن په منځ کې $14 اربع خساره ده. د پاکستان ریزرو چې دي فارن ریزرو په جون کې هغه $10 اربع دي. ایون د بنگلاديش د $100 اربع نه زیات ریزرو دي. دا د څه د دغه پالیسیانو په نتیجه کې دا یو اقتصاد اولی دا څه اقتصادي د چین سره وتړو نو چې چین سامان دلته تراوړي نو ته خپل سامان نه پیدا کوي خپل مارکیټونه ټول هغه چاینی سامان شو. اقتصاد به هم وخت ورسته ورځ بیا دومره لوی ارمی ده په هغه خرچه ده فرن هغه دی بند شو کرد چې بانکونو نه به قرضې اخلي هغه به هم اوس د سار لاندې د پاکستان بانکونه په خپل منځ کې تجارت کوي په پاکستان کې د پاکستان بانکونه که د بهر دنیا سره تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ دا به ټول اوس د سار د لاندې دا به د سکروټنی د لاندې دا د مشکلاتو سره مخ وي. نو دا ټول ښه اوس مونږ خبر هم دغه له راځو چې مولانا احمد لودیانوی ته اجازه ورکړه او دغه نوم یې له دې نه لرې کړ نو اوب څه وکړو سوسیټونه به وګټي خو پاکستان ته به په خارجه هغه باندې فرنٹ باندې او بیا د مل دننه چې کوم سیاسي اړې کړې به دین رمخت کیږي ځکه سیاسي ګوندونه د دې خلاف دي. خو د سیاسي ګوندونو د ټولو سیاسي ګوندونو د غي د مخالفت باوجود دا داسې قوتونه څوک دي د پاکستان په وز دي د غي اداري دي دا فیصله
کوي بیرس راځو دا خو مذهبي ګوندونو را به شو سیاسي ګوندونو ته پاکستان مسلم لیگ نن چې په تیر حکومت کې په واک یو تر ټولو زیات اکثریت ورسره دا وخت د هوی یو شمیر مشران د راتلونکو انتخاباتو لپاره یا د ټول عمر لپاره نه اهله کیږي د صادق او د امین یو دفعه په دې باندې لګول کیږي. نن دانیال عزیز چې په تیر حکومت کې د پرایوټایزیشن وزیر پاتې شوی و، ډېرې تیزې خبرې به یې هم کولې. د سپریم کورټ د هغه خلاف فیصله چې کومه راغلې ده، دا وخت کې تاسو د سپریم کورټ دې رول ته څنګه ګورئ، او د پاکستان په راتلونکي کې به دا څنګه یادیږي؟
د پاکستان اوسنی سپریم کورټ که د ضیاء الحق د سپریم کورټ سره هغه کو موازنه وکړو، د هغه وخت سره د بوټو په وخت کې هم وه، هغه هم سپریم کورټ د خپل اثر لاندې ساتلی و، خپلې مرضۍ فیصلې پرې کړې. خو د ضیاء الحق د وخت سپریم کورټ په مثال به ورکو، هغه به ځکه مثال داسې ورکو چې یو داسې سپریم کورټ چې د ملک یو منتخب وزیر اعظم په یو داسې د قتل په کیس کې چې هغه پکې هېڅ نیغ په نیغه پکې دغه لاس نه و، خو په هغې کې ورته پانسي ورکړه، نو دغه شانتې دغه د سپریم کورټ نه ورکړه. نن هم د سپریم کورټ جج تاسو وګورئ، د دې چې څه کوي، د دې چې چېرته ځي، دا کوم دا د یو جج کار دی. دی یو بل عدالت ته لاړو په سند کې، په لاړکانه کې، تاسو ته به هغه یاد دي، زموږ اورېدونکو لیدونکو ته به هم یاد دي چې هغه په عدالت کې ناست دی. دې عدالت ته په سوټ کې ورلو، او د هغه سره خبرې، او د هغه طریقه کار، او د هغه موبایل راخیستلی، او هغه استعفا ورکړه چې زما بېزتي وشوه. دې د سپریم کورټ جج و، کنه هغه کچري هغه کې دا اوس پر بعضي لایرز چې کوم دي قانون پوهان، هغه چې مخې سره په د باندې کیس پکارو په عدالت کې، د توهین د دغه عدالت صرف سپریم کورټ خو عدالت نه دی،
عدالت
خو دغه دی. نو اوس د نواز شریف سره چې کوم خبرې ته راځو، نواز شریف لري کو هر څوک وي په ناجایزه لري کو، چا لري کو د سپریم کورټ ته لارې لري کو. قصه یې واوه، نتیجه بله شوه. د دینه پس اوس دغه والا چې کوم د خاقانه باسي ده هغه شوی ده، هغه نه اله کول.
زه به بیرو سب صرف پاغه کې دغه خپل یو خبره زمونږ ټولو ورځونکو ته پته چې په هغه کې یو جج اختلاف رائے ورکړو، او هغه جج د بلوچستان سره تعلق لري، او هغه په هغه رائے کې به رستو ویلو، خاص کر د شیخ رشید په کیس کې که دغه ډیر نیرو انټرپریټیشن یا تشریح دغه ارسی کیږي، نو په هغه کې به ډیر وزیران بیا راځي. شیخ رشید هم په هغه شان یو شان کیسو په هغه کې هغه بری کړی شو، او نواز شریف په کې هغه کې گیر کړی شو. او خو ججانی مختلف ساتلی و چې د شیخ رشید په کیس کې بیل ججانو، په دې کې بیل ججانو.
د ضیاء الحق دا کیس چې درته زه خیمه د بټو د په څلورو په درې باندې فیصله وه، دا درې چې کوم در پنجاب نو هغې د بټو په حق کې فیصله کړې وه دغه وخت سپریم کورټ. یعنی د سپریم کورټ ګوره، سپریم کورټ هم چې دی کنه هر چا ته پته ده چې دا عدالت د دې په شان یو بل اختیار دی. د جج انتخاب چې کوم دی، دا خو اوس خو لا طریقه کار دوی بدل کړی دی، د سپریم کورټ خپل طریقه کار ما سره راغلی. هغه اوس مخکې به سیاسي لکه وزیر اعظم او د هغې په مرضۍ دغه به کو، اوس سیاسي پارټیانو ګوندونه دا وایي چې دا کار هم غلط شوی دی، ځکه اوس د صاحب نثار په شانتي چیف جسټس چې دی هغه ته هر سړی دا وایي چې ډېره چا په اشارو لګیا دی، د ده په شا څه پاورز دي. پاور څوک دی؟ پاکستان آرمی ده، آرمی په د باندې خپلې پیسې لیکول غواړي. خو دا به څه وکړي، دا په دې ملک کې د قانون نه، د اوس هم د خلکو لږ ډېر تمه د قانون نه، د عدالت نه شته، دا به ته وشلي، دا به ته ختم شي، ځکه د دې عدالتونو په شا خو دا سیاسي ګوندونه او سیاسي تحریکونه دا قوتونه چې دا ودرېدل او دوی ودرېږي.
ښه، بیرو صاحب، اخري پوښتنه وخت هم لږ دی، خو مختصر راته ووایه چې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو د بې پلوۍ باندې به آیا کومې پوښتنې راپورته کیږي؟
ته اوسه پورې چې کوم د عدالت کار روان دی، کوم د میډیا کار روان دی، کوم د سیاسي ګوندونو سره کوم عمل روان دی، د سیاسي ګوندونو چې کوم تر اوسه پورې نیوکې راغلي دي، یو خاص سیاسي ګوند ته په میډیا کې یو خاص مقام ورکول چې کوم دي، دا هر څوک ویني. نو د هر چا د ټولو سیاسي ګوندونو او د څېړنکارو دا هغه دی چې یاره د دې نتیجې به سپا نه وي.
سمه ده، ډېره مننه بیرو صاحب. ګران اوریدونکو، هم په دې باندې د لویه خبر پښتونخوا دا خبرونه سرته رسیږي. زه محمد اکرام د خپل پروډوسر محمد عالمگیر او انجینرانو سره ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.